ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
ගනෝරිදුන්කො ඇස්සලාමු අලයිකුම්. දා ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ඩිවා خبری خپرونه ده. نن د شروع ورځ 2023 کال د نومبر د میاشتې 23 نیټه ده. د ډیوا خبری خپرونه کې درته سمینا احسن هرکلی وینم. وختونه شوې دي د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په افغانستان کې په کابل کې دي د ماخام پنځه نیمې، او په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8 بجې دي. د ډیوا خبری خپرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. خو لاول خوښې د خبرونو سرټکو ته. د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړي استاذ تھامس ویسټ ویل دي هیڅ داسې نه خنشته چې روس او چین دي طالبان په رسمیت وپیژني. د وایس اف امریکا سره په یو ځانګړي مرکه کې هغه ویل چې روس او چین د طالبان حکومت په رسمیت و هم پیژني، امریکا به دا کار ونه کړي. د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان سیمو کې په بیلابیلو پیښو کې د وسلوالو په ډزو کې سلور امنیتي عسكر وژل شوي دي. بلخوا په باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام د بلدیاتی ټاکنو امیدوار محمد الیاس د وجلو سیمواري داعش تندروړل په غاړه غستې ده. او د پاکستان ستري مالیاتی ادارې اف بی آر د افغانستان نه پاکستان ته په ځینی وجو میوو او سبزیانو په راوړلو باندې سیلز ټیکس ختم کړی دی. سټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ تھامس ویسټ وایس اف امریکا سره د نومبر په 23 نیټه په یو ځانګړي مرکه کې ویل دي چې روس او چین د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، امریکا به دا کار ونه کړي. دغه امریکایي چارواکي تصدیق وکړو چې واشنگتن په افغانستان کې د پاکستان د سیاستونو په اړه اندېښنه لري، او اسلام آباد هم د افغانستان په اړه د امریکا په سیاستونو اندېښنه لري. د امریکایي چارواکو په وینا دغه اندېښنې ځینې وختونه د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د نظر د اختلاف ترمنځ تکیدو سبب هم جوړیږي. خغلی وست د یوې پوښتنې په جواب کې چې آیا امریکا به د افغانستان موجوده خراب اقتصادي حالاتو ته په کتو د افغانستان نیولې شوې پیسې بیا نه جاری کړي، او کنه هغه اویل مونږ روښانه کړی ده ک طالبان وقتا د رسیدو د پاره نظامی مسیر انتخاب کړي، مرسته به لا درکشي، او دا هغه څه دي چې اوشول. د خغلی وست دغه سرګندونې یو ورځ وروسته د هغې بیان شوې دي چې ملګری ملتونو د نومبر په 28 نیټه د یو رپورت په خپرېدو سره د افغانستان د بانکونو د فعال ساتلو لپاره د زر تر زره اقداماتو غوښتنه کړې وه. یاد دي د افغانستان د بانک نظام په اړه دا اندېښنې په داسې وخت کې هم رامخته کیږي چې ملګری ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام ویلي دي د افغانستان 80% آبادی د سختې ولګې سره مخ ده. د پاکستان خیبر پختونخوا او بلوچستان په سیمو کې په بیلابیلو پیښو کې وسلوالو لخوا سلور امنیتي عسكر وژل شوي دي. په پیښور کې د وسلوالو په ډزو کې دوه پولیس عسكر وژل شوي دي. او پولیس وایي دا پیښه تیر شپه د پیښور حیات آباد سیمه کې هغه وخت رامخته شوه کله چې د غلطه پولیسو د مخرورانو د نیولو لپاره عملیات وکړل. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر خغلی معظم جا میډیا ته ویلي دي چې پولیسو د پیښې په تړاو او وطن نیولې دي، او د هغوی د قبضې نه وسله هم ترلاسه کړې ده. هوای چې د دغه نیول شوو کسانو نور په جنګلو نه د پډاګه کړي. بلخوا په بلوچستان صوبه په تمسیمه کې د امنیتی ځواکونو په یو پوسټه د وسلوالو بریټ کې دوه امنیتی عسكر وژل شوی دی. د پاکستان فوج دا وکړي چې ترهګرو ته هم درانه زیانونه اړولې دي. د فوج په بیان کې راغلي چې د ترهګرو د بریټ په موقع امنیتی ځواکونو هم هغه ته پوره جواب ورکړی دی چې پکې هغه ته درانه زیانونه اوښتي دي. خو د فوج بیان کې ترهګرو ته د اوښتي زیان نو جزئیات نه دي خوده لشي. په سمدستی توګه د دې برید ذمہواری کمی وسلواله ډلې په غاړه نه داغستی. بلخوا د ګل پورز د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع باجوړ کې په ډزو د وجل شوی محمد الیاس د وجنې ذمہواری داعش خراسان ډلې منلې ده. محمد الیاس د جمعیت علماء اسلام فی ګوند بلدیاتی ټاکنو امیدوارو په 28 نومبر نامعلومه وسلوالو د امتحاني حال نه بهر په ډزو وجلې وو. داعش خراسان ډلې مطبوعاتو ته ویلي محمد الیاس د پاکستان د استخباراتو وفادار وو، ځکه په نخښه کړی دی. د الیاس د وجلو د پیښې وروسته د هغه کورنۍ او د باجوړ قومونو او سیاسي خلکو احتجاجي پرلت شروع کړی دی، او د هغه په وجنې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه هم کوله. دغه احتجاجي پرلت چې ښځو هم پکې ګډون کړی وو پرون د نهه یا شنبې په ورځ د باجوړ انتظامیه د باور ورکولو وروسته ختم کړی شوی دی. د باجوړ پولیسو ویلي د پیښې پلټنې شروع کړي دي، او ځینې مشکوک کسان هم نیولې دي. په پاکستان کې سیړونکو وايي په افغانستان کې د طالبانو په واقع د راتلو وروسته داعش فعالیتونه زیات شوي دي، او په پاکستان کې هم د داعش سیواکې دوه اندېښنې سرګندېږي. د امریکا د خارجه وزارت ویان نت پرایس د نهي اسیشن به پورس ویل دي چې د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ټامس ویسټ په آینده هفته کې دوه هټه لاړ شي او هلته به د طالبانو د مشرانو سره دوه هفته ملاقاتونه ولري. نت پرایس خبريالانو ته وویل هغه به د افغانستان په حواله سره زموږ د اهمو قومي مفاداتو په اړه خبري وکړي چې پکې د ترهګرۍ سره مبارزه امریکني شهريانو او د غشان هغه افغانانو لپاره چې موږ ورسره خاصه وعده کړې ده د ملک نه د خوندي وتلو لاره بشري امداد او د افغانستان اقتصادي حالات وسیړل شي. د پاکستان ستره مالیاتی ادارې اف بی آر د افغانستان نه پاکستان ته تازه وچی میوي او پزینی سبزیانو باندې علاوه د سیب یا مڼی پر راوړلو باندې سیلز ټیکس ختم کړی دی. د پاکستان حکومت وایي چې دغه اضافي ټیکس ختمولو سره به د افغانستان زمیدارانو ته پاکستان ته خپل حاصلات راوړلو سره نورې فائدې ورسیږي. د افغانستان سره د تازه او وچو میوو تجارت کوونکي مقامی تاجرانو دغه فیصله ستایلې ده. خو د بلوچستان د زمیندارانو اکشن کمیټې د پاکستان حکومت د دغه فیصله سخته غندنه کړې ده او د دوی دریسته چې د بلوچستان زمیندارانو د وړاندې نه د سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ وو او وس چې دغه سیلز ټیکس ختم کړي شو نو هغه به د نورو مشکلاتو سره هم مخ شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په کابینه کې نور سړي غړي شامل کړي شوې دي. بلخواته د طالبانو په افغانستان د واک تر لاسه کولو سل ورځې پوره کیږي خو څه پوره یو ملک هم د طالبانو دغه واکداري په رسمیت نه د پیژندلې. طالبانو په 15 اگست افغانستان نیولې وو او په 8 ستمبر ویان ذبیح الله مجاهد ابوري سرپرستا کابینه اعلان کړي وه خو وسه پوره د طالبانو په کابینه کې یو خزه غړي هم نشته. او دا تر دې دمه مهم خبرونه
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
امریکا دی ویډیو دی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ وای هیڅ داسې نښې نشته چې روس او چین د طالبان په رسمیت وپیژني. د امریکایي چارواکي تایید کړ چې واشنگټن په افغانستان کې د پاکستان سیاستونو په اړه اندېښنه لري او اسلام آباد هم د افغانستان په اړه د امریکا په سیاستونو اندېښنه لري. په دې ډول حال د دیو خبريال نصر الله ناورو
د افغانستان لپاره د امریکا اختازي ټامس ویسټ د نهي شنبه په ورځ د نومبر پر دریشتمه له امریکا غاک سره په ځانګړي مارکه کې ویل ک روسیا او چین د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني امریکا به دا کار ونه کړي. د امریکایي چارواکي تایید کړه چې واشنگټن په افغانستان کې پاکستان د سیاستونو په اړه اندېښنه لري او اسلام آباد هم افغانستان په اړه د امریکا په سیاستونو اندېښنه لري. د امریکایي چارواکو په وینا د اندېښنه ځینې وختونه د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د نظر د اختلاف د رامنځ کېدو لامل کیږي. خاغلی ویسټ یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا به د افغانستان اوسنی خراب اقتصاد وضعیت ته په کتو د هغه هیواد کنګل شوي پانګه آزاد کړي کنه ویل مونږ روښانه کړه که هغوی یعنی طالبان واک ته د رسیدو لپاره نظامی مسیر انتخاب کړي مرستې به لا درکه شي او دا هغه څه دي چې وشول. هغه څرګنده کړه اوس مهال د دې دلیل چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ افغانستان ته نشي لیږل کېدی د امریکا د حکومت د اجرائیه قوي اقدام نه دی او دا لیدل اشتباه دی چې په رسنیو کې بحث پر کېږي. د دغه امریکایي چارواکي په وینا د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل پیچلی قانوني او قضایي مشکلات لري او د همدې دلیل له مخې پیسې د یو بانکي حساب څخه بل بانکي حساب ته نه لیږل کېږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زیاته کړه د امریکا په بینکونو کې د افغانستان د بلیونو ډالرو ترڅنګ له امریکا څخه بهر په بهرنیو هیوادونو کې هم د هغه هیواد شاوخوا 2 بلیون ډالر شته چې داسې پیسې هم د ورته دلیل لمخه نه ورکول کیږي. د خاغلی وست دغه سرګندونی یو ورځ وروسته له هغه بیان شوی چې ملګرو ملتونو د نومبر پر 28مه نیټه د یو راپور په خبرولو سره د افغانستان د بینکونو د فعال ساتلو لپاره د عاجل اقدام غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام رئیس عبدالله رایټرز خبري اجناس ته ویل چې د افغانستان د بینکداري نظام د ساتلو لپاره باید داسې لارې چارې ولټول شي چې د طالبانو د ملاتړ لامل شي. د طالبانو د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل دور زمخ کې په کابل کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د افغانستان بانکي سیستم فلج شوی نه دی او اوس مهال هم فعال دی. هغه زیاته کړه چې یاد سیستم په لنډ وخت کې خپل عادي چارې له سره پیل کړي. د افغانستان د بانکي نظام د سقوط په اړه اندېښنې په داسې حال کې کیږي چې ملګرو ملتونو د خوړلو نړیوال پروګرام ویلي دي د افغانستان 60% خلک له سختې او لږې سره مخ دي. یاد سازمان خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه پورې به افغانستان 90% وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې واقع شي او تر 50 کلونو ښکته شاوخوا 3.2 میلیون ماشومان به له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږه خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د ګل پرز د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع باجوړ کې پټز د وژل شوی محمد الیاس د وژنې ذمواري داعش فرانسه ډلې منلې ده. محمد الیاس چې د جمعیت الاسلام فی ګوند د بلدیاتي ټاکنو امیدوار و په 28 نومبر نامعلوم وسلوالو د امتحاني حال نه بهر پټز وژلی و. پولیس وایي پېښه کې ککړ 100 مشکوک تنان یې نیولې او د نورو پلټنې روانې دي. څېړونکي وایي د داعش فعالیتونه پاکستان کې ورځ تر بله سیوا کېږي او دا په راتلونکي کې لوی خطر جوړېدای شي.
داعش خراسان ډلې مطبوعاتو ته ویلي محمد الیاس د پاکستان د استخباراتو وفادارو ځکه په نخه کړی دی. د الیاس د وجلو د پیښې وروسته د هغه کورنۍ او د باجوړ قومونو او سیاسي خلکو احتجاجي پرلت پیل کړی او د هغه په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوله. دغه احتجاجي پرلت چې ښځو هم پکې ګډون لرو د نهه یا سه شنبه په ورځ د باجوړ انتظامی د امنیت پاور ورکولو وروسته ختم کړی شوی دی. داعش په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبو کې د څو بریدونو ذمواري منلې چې پکې په امنیتي ځواکونو د بریدونو سره سره د لږکیو غړي هم په نخه کړی شوي دي. په پیښور کې خبریال او څېړونکی مشتاق یوسفزی وایي چې د داعش د بریدونو سیوا کېدل ښایي چې دا ډله دلته نور هم پاله شوې ده او د بریدونو خطر یې هم زیات شوی دی.
دغه مطلب دا دی چې داعش خو خپل کفن دی مزبوط کړی دی او په ګراوند باندې دا یې خلاصا ای ځانوسی دغه په خل باندې دا نه یوازې د خلکو لپاره بلکې د پاکستاني سکیورټي سیستم لپاره دا یو نه غوښتل.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلو وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلو چې داعش د پاکستان سره په پوله پرته د افغانستان په ختیځه ننګرهار صوبه کې شتون لري. د پېښور په هنتون د شخړو د هواري د مرکز استاد بلال شوکت دی وته ویل دا ډله نړیواله ایجنډا لري او د افغانستان پاکستان او د نړۍ نورو هیوادونو د پاره د خطر سبب ګرځېدې شي.
په ټول دنیا د نشم د کوم شوم موږ ولې چې دا د شام او د علاقون را له ځلتم شو او دا مخفوان روانه دی له هم به موږ شان سخت یو دا کولی څنګه چې القاعده لپاره نړۍ وکړه.
په ان هل کې د امریکای بهرنی چارو وزارت د داعش خراسان یو لړ پوري مشر ثنا الله غپاری سلطان عزیز اعظم او مولوی رجب ځنګړی نړیوال ترهګر ګرځولې دي. تیرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لړ پوري استازي ویلو دا ښکاري چې داعش په ډېر ځر د افغانستان په ټولو صوبو کې فعالیتونه ولري. د امریکای چارواکو د شمیرو تر مخه داعش په افغانستان کې د 2000 پوري سختريزه جنگیالي لري. خو په افغانستان کې د طالبانو دراتک سره چې هلته زندانونه خالي کړی شوی ویل شوی د داعش جنگیالي ورسره په ټول ملک کې سیوا شوی دي.
د ترهګرۍ ضد نړیوالو چارواکو او کارپوهانو هم داسې اندېښنې راپورته کړې چې داعش خراسان ته به د بهر نه جنګیالي راشي او په دوی کې به شامل شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان د بلوچستان ایالت په تم سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو پوسټه د وسلوالو برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او د پاکستان فوج دعوه کړې چې ترهګرو ته هم درانه زیانونه اړولي. اخوا پېښور کې د وسلوالو ډزو کې دوه پولیس عسکر وژل شوي. پولیس وایي دا پېښه تېره شپه د پېښور هیاتاباد سیمه کې هغه مهال رامخته شوي کله چې دغلته پولیسو د مخرورانو د نیولو لپاره عملیات کول. نور حال پې د ډیوه همکاره منظر شهید وړاندې کوي.
پولیس وایي دا پیښه تیره شپه د پیښور حیات آباد سیمه کې هغه مهال رامخې ته شوه کله چې هلته پولیسو د مخرورانو د نیولو په موخه عملیات وکړل. د پیښور پولیس د یو بیان له مخې د وسلوالو په ډزو کې اسیسټنټ سب انسپکټر ریاض خان او یو سپاهي وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جاه رسنیو ته ویلي دي چې پولیسو د پیښې په تړه اووه تنه نیولي دي او د هغوی د ولکې څخه یې وسلې هم ترلاسه کړي دي، خو آی جی د دغو نیول شوو کسانو نور پیژنګلوه نه ده په ډاګه کړې. تر دې وړاندې هم پیښور او د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې د ترهګرو په بریدونو، بمی چاودنو او هدفي وژنو کې په زرګونو پولیس اسکر او لوړ رتبه چارواکي وژل شوي دي. پاکستان کې په پولیسو د کیدونکو زیاتره بریدونو پر د پاکستانی طالبانو تحریک په غاړه اخلي، خو دا مهال چې د پاکستان حکومت او چی ټی پی ترمنځ د یوې میاشتې اوربند اعلان شوی دی، پاکستانی طالبانو په دې نږدې وختونو کې په پولیسو د شوو بریدونو پر په غاړه نه ده اخیستې. ورمورز د پیښور په خزانه سیمه کې د امجد خان په نوم یو پولیس آی اس آی هم نامعلومه وسلوالو په یو برید کې وژلی دی. بل پلو د پاکستان د بلوچستان ایالت په تمپ سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو پوستا د وسلوالو برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي او د پاکستان پوځ دعوه کړې ده چې ترهګرو ته یې هم درنه زیانونه اړولي دي. د پاکستان پوز په خپل بیان کې ویلي دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هغه ترهګرو ته د ماتې ورکولو لپاره هوډمنه دي چې غواړي د بلوچستان د امن، ثبات او پرمختیا مخه ونیسي. په سمدستي توګه د دې برید پر کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه داخیسي، خو تر دې وړاندې چې نږدې وختونو کې بلوچستان کې په پوز څومره بریدونه شوي، هغه کې د زیاتره پر یاغي بلوس وسلوالو ډلو او د پاکستانی طالبانو تحریک په غاړه اخیسته ده. د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مشر عمر خالد خراسانی تیره ورځ په ټویټر لیکلی و چې د دوی د کسانو خوشی کېدو خبرونه حقیقت نه لري. پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه د ټي ټي پی ترهګریز بریدونو کې د وژل شوو کسانو کورنۍ د حکومت لخوا ټي ټي پی سره د مذاکراتو سخت غندنه کوي او دریز لري چې دغه ترهګرو سره له مذاکراتو وړاندې باید پارلمان کې په دې بحث وشي او د عام ولس باور هم ترلاسه کړای شي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
تورخم باندې امنیتی چارواکو فیصله کړی ده چې وفاقي حکومت ته په تجربه باندې کوي چې د اتو کالو نه کم عمر افغان ماشومانو لپاره به د ویزې اجد ختم دي. د روس په حساب یو سر افغانانو ته سره د یو مددگار د علاج لپاره پاکستان ته د بغیر د ویزې راتګ اجازه ورکوي او په تورخم باندې به د امیګریشن عملی شمیر کې اضافه کیږي. دا اعلانونه پس له هغه وکړي شو کله چې نوی ټاکل شوی د پیښور کور کمانډر ډایرکټر جنرال افیز حمید د خپلې څوکۍ سمبالولو وروسته د تورخم په سفر لاړو. نور حال په دې خبري ابراهيم شنواري نورو.
د پیښور نوی ټاکل شوی کور کمانډر لیفټنر جنرال فیض حمید د خپل نوی ذمہواری تر لاسه کولو نه پس په اول ځل د تورخم پولې ته په دوره راغلی وو. د خپل دغه دورې په مهال هغه د پاکستان او افغانستان په ګډه پوله د امنیتي وضعیت په اړه ځان خبرولو ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو حکومت مرستیال د داخله وزارت وزیر قاری نور جلال په مشرۍ کې وتحیت سره هم لیدنه کتنه وکړه. په کومه کې چې د تورخم په پوله د افغانانو تګ راتګ په اړه په مهمه موضوعاتو بحث وشو، د دغه غونډې په پای کې د امنیتي معمولونو لاړخه ځایي میډیا ته ورکړی شو معلوماتو لمخه د غونډې برخه اخیستونکي په دې موافقه شول چې پاکستان به د اته کال عمر نه کم افغان ماشومانو ته بغیر د ویزې پاکستان ته د راتلو اجازه ورکړي. د ورځې په کچه به لږ تر لږه سل رنځوره افغانان سره د یو مرستیال کس بغیر د ویزې پاکستان ته د علاج لپاره راتلو اجازه ورکړي، او ورسره به د افغانانو پاکستان ته تورخم د لیارې راتلو کې اساني راوستلو لپاره به دغلته د ایمیګریشن عمله اضافه کولی شي. خو د امنیتي معمولونو په وینا دغه واړه اسانتیا ورکولو لپاره به هغوی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نه حتمی اجازه اخلي. دا چې د پاکستان حکومت له اړه خجمنه شوې دغه امکاني سانتیاو به د دواړه ګاونډي هیوادونو په اړیکو څه اثر وغورځي، د دغه په اړه په پیښور کې د ډان ورځپاڼې ریزیډنٹ ایډیټر اسماعیل خان صدا سي نظر لري. پاکستان سخت کال د مئی میاشتې په اوله اونۍ کې افغانستان او ایران لاړخه د کورونا وایرس مخنیوي په غرض د دغه دواړو هیوادونو سره په واړه پول په پیدل تګ راتګ بندیز لګولای وو. البته د پنځه نیمو میاشتو تړل کېدو نه پس د تورخم پوله په 28 اکتوبر دوباره د دواړو اړخونو تګ راتګ لپاره خلاص کړای شوه. د حکومتي شمیرو له مخه د تورخم پوله دوباره پرانستې نه پس تر درې نه وخته تر درې نیم زره پورې افغانان هر ورځ پاکستان ته راځي، خو زیاتره دغه افغانان په تورخم کې د ایمیګریشن عملې د کمۍ او د نېشنل لاجستیک سیل عملې د بې ځایه پوښتنو له وجې شکایتونه کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستان سره په ګډو پولو د پاکستاني محکمو چارواکو دغه رویې له وجې د چمن پوله د خپل اړخ خطر اوږدې مودې تړلې وه، کومه چې وروسته د دواړو هیوادونو د اعلی چارواکو په مداخله پرانستلی شوه. او د تورخم په اړه هم د طالبانو حکومت خواهشمنه دی چې د دوی هیوادوالو لپاره د سفري اسانتیاوې راوستي شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. پاکستان ستر مالیاتی ادارې ایف بی آر د افغانستان نه پاکستان ته تازه خشک میوه او د سبزی په امپورټ ما سوای د سیب باندې سیلز ټیکس ختم کړی دی. حکومت پاکستان وایي چې دغه اضافي ټیکس ختمولو نه د افغانستان زمیندارانو ته پاکستان ته خپل حاصلات راوړلو نه نورې فائدې ورسیږي. به د افغانستان سره د تازه خشک میوه تجارت کوونکي ځایي تاجرانو د پاکستان حکومت دغه فیصله ستایلې ده، خو د بلوچستان زمیندار اکشن کمیټي د حکومت پاکستان دغه فیصلې سخت غندنه کړې او ویلي چې حکومت پاکستان د بلوچستان زمینداران چې مخکې نه د بدحالۍ سره مخامخ دي اوس به بیا د نورو ستونزو سره مخامخ شي. نورحال د لیوه خبریال نعمت الله سره دین اورو.
د پاکستان ستر مالیاتی ادارې دغه حکومنامه د بیور ځوړاندې جاری کړی ده. سپکې د افغانستان څخه تازه او خشک میوه او سبزیجات ما سیوای پر سیبو باندې اچول سیلز ټیکس محصول د روان کال د سپتمبر د 15 تاریخ څخه د ختمولو امر کړی دی. پاکستان حکومت د افغانستان څخه پر دغه تازه او خشک میوه او سبزیجاتو باندې سلس ټیکس په مختلفو شرایطو باندې اچولی وو. ستیر کال ځای تجارانو د حکومت پاکستان څخه دغه ټیکس ختمولو لپاره احتجاجونه هم کړي وو، خو په روانه میاشت کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د کابل د دورې په مهال د افغان طالبانو د مشرانو او د افغان تاجرانو پر غوښتنه دغه محصول ختمولو اعلان کړی وو. شاه محمود قریشی دا ویلی وو چې پاکستان غواړي د افغانانو لپاره د پاکستان منډي خلاصې وساتي او د دې حاصلات په پروش رسولو او مالی ګټو رسولو لپاره دغه اضافي محصول واپس اخلي، خو د پاکستان د ګمرکاتو چارواکي وایي چې د افغانستان سره په ټولو داخلي دروازو لکه تورخم، چمن، خرلاچی، غلام خان، انګور اډه باندې د افغانستان څخه تازه او خشک میوې او د سبزیجاتو پر امپورټ باندې دغه سلسله ختم کړی دی. د پاک افغان ګډ چمبر پخوانی نائب صدر جمال الدین اڅکزي وویو ډیو سره په خبرو کې د حکومت پاکستان دغه پریکړه ستایلې ده.
پنځر، شکرپاره، کشمش، الوبخارا، اناردانه، بادام، پسته چې دا پاکستان سره پیداوار نه لري، دا د افغانستان د خام مال په شکل کې راځي. دلې په سوو کورونه په دا روزګار اخته یا هغه پیکینګ کوي، په خپل ملک هم سپلای کوي او بهر ملکو ته هم د پاکستانی ډرایو فروټ پر نامه باندې اکسپورت کیږي.
خو د حکومت پاکستان پر دغه پریکړه د بلوچستان زمیندارانو خپل سخت عکس العمل ښکاره کړی دی. د بلوچستان زمیندار اکشن کمیټې غړي کاظم خان اڅکزي وویو ډیو ته وویل چې د مخکې څخه ځپلي زمینداران چې د افغانستان څخه میوې او سبزیجات په آزادانه توګه اجازه ترکولو څخه به دوی نور هم د مشکلاتو سره مخامخ شي. کاظم خان اڅکزي دغه خدشات ظاهر کړ چې د نورو بهرنیو هیوادونو میوې د افغانستان له لارې به پاکستان ته په اسانه راوړل کیږي.
د افغانستان د زمیندارانو د کومک په بانه د بلوچستان د زمیندارانو استحصال باید چې نسی وه. پیاز، ټماټر، بادرنګ چې په ټنل کې کیږي، خټکی، ګرمه، انګور، انار د ایران، د ترکیې، د چاینا، د نیوزیلند، د ګور ځایو چې کومې میوې پسلات د افغانستان د لارې راځي، پر هغه ټول باندې د سیل ټکس ولګول کیږي. او کدا نه ولګیږي، د بلوچستان د زمیندارانو استحصال ذمہواري ذمہدار به مرکزی حکومت وي.
خو دغه زمیندارانو د خدشې په حق له د پاکستان د ګمرکاتو د یو چارواکي زبیر اوان څخه پښتل، نو هغه وویل چې پاکستان په ګمرکاتو کې د کوارنټاین مکمه په اله ده، هغه د میوه او سبزیجاتو جارج اخستو پس په پاکستان ته د امپورټ کولو اجازه ورکوي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا د VOA دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com. یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003. د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جيبو ریډيو دی.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د ډیوا خبری خپرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورتونه او خبرونه وړاندې کوو. خو لاول پکې د خبرونو سرټکو ته. د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویسټ ویلې دي هیڅ داسې نښه نشته چې روس او چین دي طالبان په رسمیت وپیژني. د وایس اف امریکا سره په یو ځانګړي مرکه کې هغه ویلي چې روس او چین د طالبان حکومت په رسمیت و هم پیژني، امریکا به دا کار ونه کړي. د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان سیمو کې په بیلابیلو پیښو کې د وسلوالو په ډزو کې څلور امنیتي عسکر وژل شوي دي. بلخوا په باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام د بلدیاتي ټاکنو امیدوار محمد الیاس د وژلو ذمہواري داعش تندروړلې په غاړه اخستې ده. او د پاکستان سترې مالیاتي ادارې اف بی آر د افغانستان نه پاکستان ته په ځینی وجو میوو او سبزیانو په راوړلو باندې سیلز ټیکس ختم کړی دی. ستاسو تاسو اوریدل مونږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویسټ وایس اف امریکا سره د نومبر په 13مه نیټه په یو ځانګړي مرکه کې ویل دي چې روس او چین د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، امریکا به دا کار ونه کړي. دغه امریکایي چارواکي تصدیق وکړو چې واشنگتن په افغانستان کې د پاکستان د سیاستونو په اړه اندېښنه لري او اسلام آباد هم د افغانستان په اړه د امریکا په سیاستونو اندېښنه لري. د امریکایي چارواکو په وینا دغه اندېښنې ځینې وختونه د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د نظر د اختلاف ترمنځ تکیدو سبب هم جوړیږي. خغلی وست دوی پښتني په جواب کې چې آیا امریکا با د افغانستان موجوده خراب اقتصادي حالات ته په کتو د افغانستان نیولې شوی پیسې بیا نه جاري کړي او کنه هغه اویل مونږ روخانه کړی دا ک طالبان وقتا د رسیدو د پاره نظامی مسیر انتخاب کړي مرستبه لا درکشي او دا هغه سدي چې اوښول. د خغلی وست دغه سرګندونې یو ورځ وروسته د هغه بیان شوې دي چې ملګری ملتونو د نومبر په 20مه نیټه د یو ریپورت په خبرېدو سره د افغانستان د بانکونو د فعال ساتلو لپاره د زر تر زره اقداماتو غوښتنه کړې وه. یاد دي د افغانستان د بانک نظام په اړه د اندېښنې په داسې وخت کې هم را مخته کیږي چې ملګری ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام ویلي دي د افغانستان 80% آبادی د سختې ولګې سره مخ ده. د پاکستان خیبر پختونخوا او بلوچستان په سیمو کې په بیلابیلو پیښو کې وسلوالو لخوا سلور امنیتي عسکر وژل شوي دي. په پیښور کې د وسلوالو په ډزو کې دوه پولیس عسکر وژل شوي دي. او پولیس وایي دا پیښه تیر شپه د پیښور حیات آباد سیمه کې هغه وخت رامخی ته شو کله چې د غلطه پولیسو د مخرورانو د نیولو لپاره عملیات وکړل. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر خاغلی معظم جا میډیا ته ویلي دي چې پولیسو د پیښې په تړاو او وطن نیولې دي او د هغوی د قبضې نه وسله هم ترلاسه کړې ده. هوای چې د دغه نیول شوو کسانو نور په جنګلو نه د پډاګه کړي. بلخوا په بلوچستان صوبه په تمسیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو پوسټه د وسلوالو برید کې دوه امنیتي عسکر وژل شوی دی. د پاکستان فوج دا وکړي چې ترهګرو ته هم درانه زیانونه اړولې دي. د فوج په بیان کې راغلي چې د ترهګرو د برید په موقع امنیتي ځواکونو هم هغه ته پوره جواب ورکړی دی چې پکې هغه ته درانه زیانونه اوښتي دي. خو د فوج بیان کې ترهګرو ته د اوښتي زیان نو جزئیات نه دی خوده لشي. په سمدستی توګه د دې برید ذمہواری کمی وسلواله ډلې په غاړه نه داغستی. بلخوا د ګل پورز د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع باجوړ کې په ډزو د وجل شوی محمد الیاس د وجنې ذمہواری داعش خراسان ډلې منلې ده. محمد الیاس د جمعیت علماء اسلام فی ګوند بلدیاتی ټاکنو امیدوارو په 20 نومبر نامعلومه وسلوالو د امتحاني حال نه بهر په ډزو وجلې وو. داعش خراسان ډلې مطبوعاتو ته ویلي محمد الیاس د پاکستان د استخباراتو وفادار وو ځکه په نخه کړی دی. د الیاس د وجلو د پیښې وروسته د هغه کورنۍ او د باجوړ قومونو او سیاسي خلکو احتجاجي پرلت شروع کړی دی او د هغه په وجنې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه هم کوله. دغه احتجاجي پرلت چې ښځو هم پکې ګډون کړی وو پرون د نهي سېشنبې په ورځ د باجوړ انتظامیه د باور ورکولو وروسته ختم کړی شوی دی. د باجوړ پولیسو ویلي د پیښې پلټنې شروع کړې دي او ځینې مشکوک کسان هم نیولې دي. په پاکستان کې سیلونکو وايي په افغانستان کې د طالبانو په واقع د راتلو وروسته داعش فعالیتونه زیات شوي دي او په پاکستان کې هم د داعش سی واقع دو اندېښنې څرګندېږي. د امریکا د خارجه وزارت ویان نت پرایس د نهي اسیشن بي پورس ویل دي چې د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي تھامس ویسټ په آینده هفته کې دوه هټه لاړ شي او هلته به د طالبانو د مشرانو سره دوه هفته ملاقاتونه ولري. نت پرایس خبریالانو ته وویل هغه به د افغانستان په حواله سره زموږ د اهمو قومي مفادات په اړه خبري وکړي چې پکې د ترهګری سره مبارزه امریکایي شهريانو او د غشان هغه افغانانو د پاره چې موږ ورسره خاصه وعده کړې ده د ملک نه د خوندي وتلو لاره بشری امداد او د افغانستان اقتصادي حالات وسیړل شي. د پاکستان ستره مالیاتی ادارې اف بی آر د افغانستان نه پاکستان ته تازه وچی میوه او پزینی سبزیانو باندې علاوه د سیب یا مڼی په راوړلو باندې سیلز ټیکس ختم کړی دی. د پاکستان حکومت وایي چې دغه اضافي ټیکس ختمولو سره به د افغانستان زمیدارانو ته پاکستان ته خپل حاصلات راوړلو سره نورې فائدې ورسیږي. د افغانستان سره د تازه او وچو میوو تجارت کوونکي مقامی تاجرانو دغه فیصله ستایلې ده. خو د بلوچستان د زمیدارانو اکشن کمیټې د پاکستان حکومت د دغه فیصله سخت غندنه کړې ده او د دوی دریسته چې د بلوچستان زمیداران د وړاندې نه د سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ وو او وس چې دغه سیلز ټیکس ختم کړی شو نو هغه به د نورو مشکلاتو سره هم مخ شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په کابینه کې نور سړي غړي شامل کړي شوې دي. بلخاته د طالبانو په افغانستان د واک تر لاسه کولو سل ورځې پوره کیږي خو سپوري یو ملک هم د طالبانو دغه واکداري په رسمیت نه د پیژندلې. طالبانو په 15 اگست افغانستان نیولې وو او په 8 سپتمبر ویان ذبیح الله مجاهد ابوري سرپرستا کابینه اعلان کړي وو خو وسپوره د طالبانو په کابینه کې یو خزه غړي هم نشته او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو دی خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو او خیبر پختونخوا اسمبلی غړو ویلي چې چیرې پاکستان تحریک انصاف ګوند په را روانو ورځو کې شوکترین د خیبر پختونخوا نه په دې ځایي سیټ یا څوکې باندې سنیټر جوړول غواړي نو دا به د پښتنو سره یو لوی ظلم او زیاتی وي. دوی تور لګو چې تحریک انصاف ډلې ته دې ځای نه ووټ ملاو شوی دی خو بلخوا یادې ډلې پښتنو ته سپک کتل دي او خپل حق نه لري ساتلی دي. بلخوا سیاسي کارپوهان وایي چې نن د خیبر پښتونخوا په څوکې د بلې صوبې یو کس ټاکل کیږي نو بل ورځ دې ځای نه د بلې صوبې په څوکې یو کس د سنت لپاره ټاکل کیدی شي کوم چې یو ښه کار او روایت نه دی. نو تفصیل د ریوا خبریال فرید چنواری په رپورټ کې وره.
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پارلماني مشر سردار حسین بابک وی ویډیو ته ویل ک تحریک انصاف ډله د خیبر پښتونخوا په څوکۍ د پنجاب نه شوکترین راوستل غواړي نو د سره بعد د خلکو محروميان نور هم زیات شي.
دې شوبې ته خورې د احترام په نظر کتل پکار دي. د احترام دان نه دی چې د رسمي ښه دې خالی کوي بل شوبې نه خالی کوي او بیا دې شوبې سره کېم نه کوي ګټه بل شوبې سره کوي. یعنی یو ظلم دا چې په پنجاب کې خود پنجاب سره نه خالی کوي زما په شوبې خالی کوي چې زما په شوبې خالی کوي بیا زما د شوبې سره کوم سنټر کوي. مثال خبره کوم دا ټول نه انصافي دي په دې باندې د پی ټی آی امبران الله او ورکران الله هم واس پورته کول پکار دي. یعنی دا اکل کې چې دا دا چې دا عوامي نېشنل پارټۍ نه کیږي چې موږ دغه خلاف واس پورته کوو دا د دې شوبې خلاف کیږي.
د پاکستان د الیکشن کمیشن د ویپاړي معلومات خای محمد ایوب افریدی د خیبر پښتونخوا نه د تحریک انصاف ډلې نه د سنټ څوکۍ باندې سنټر ټاکلې شوې وو خو په رسنیو کې خبره شوې راپورونه وايي محمد ایوب افریدی د خپلې څوکۍ نه دوه ورځې وړاندې استعفا ورکړې ده. پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پښتونخوا ویاند او صوبایي اسمبلی غړي اختیار ولی په خپل عکس العمل کې اویل د محمد ایوب افریدی په ځای څنګه د پنجاب نه شوکترین د پښتنو سیمې استازیتوب په سنټ کې په خړ ډول کولای شي.
ایوب افریدی صاحب د یو مخصوص علاقې په خبر پښتونخوا کې د لوی هیڅ هغه نمائندګي کوله نو د هغه خلکو خو بیا د شوکت ترين ته بده د وفاقي وزیرانو رسایي نشته ممکنه نه ده نو د هغه عام اولس فقط رسایي نشي کوله دا خو د هغه حقوق سره زیاتې خو دې د ظلم خدای کنه جی. نو په کار خدا څه نه ده چې د یو ایوب افریدی د بل امن او په کار چې هغه د استعفا ورکړي و
خدا په خاور په هنتون د سیاسياتو څنګه چیرمن یا مشر عبدالرؤف وی ویډ و ته اویل په قانوني توګه د بلی صوبې نه یو کس د خیبر پښتونخوا نه ټاکل کیدی شي خو د غریوایت د ستاینې وړ نه دی.
نو قانوني تور باندې خو په یو سنټ د منتخب کېدو د پاره د هغه صوبې د شناختی کارت ضروری دی. نو که چېرته حکومت دا اقدام کوي نو دا به خلکو کې به خفګان پیدا کړي. یو بل خبره زه تاسو ته دا وکم چې زمونږ جمهوریت حکومت
اگر چې ډیر کارونه په قانوني تور باندې او په آئینی تور باندې کیږي، خو د دې نه زیات حکومت او سیاست کې څه بعضی روایت او دغه روایت هم خلک خیال ساتي، نو په دې وجه باندې دا به د دې حکومت یو ښه تاثر په خلکو کې را نه ولي. که چېرته دې د دې قانوني تور باندې خو ټیک وي، خو د روایت لحاظ سره او د عام د معمول ژوند کې دې یو هغه یو د روایت نه خلاف کار.
فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایس سی بی ای هغه تورونه رد کړي چې ګنې د اسما جهانګیر کانفرنس فنډونو او ایجنډا د حکومت په ضد وه. او یو خپور شوی بیان کې ویلي د پاکستان پرمختګ او جمهوریت د استحکام نه علاوه بله ایجنډا نه لري. د څېړونکو وینا ده حکومت اختلاف نشي زغملی او د اختلاف دور ختمولو لپاره دغه رنګه تورونه لګول کیږي چې د منلو وړ نه دي. اسلام آباد نه د ریوه خبریاله رابعه پیر په نور حال راکوي.
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن د یو بیان د لاری ویلی په لاهور کې کېدونکو آسما جهانگیر کانفرنس کې عدلیه وکیلانو د بشري حقوقو کارمندانو جرنالستانو حکومت او مخالفو ګوندونو مشرانو ته د خبرو او خپل دریس وړاندې کولو موقع ورکړې سوی ده. د سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن مشر لطیف افریدی دی وسره خبرو کې وویل
حکومت خلاف څو خبرو کې پاکستان کې د دې غلط روایت روان دي. حکومت ته پاره کې یا د هندستان لا ستاري یا فرن هند په ښکاری او هر څه ته فرن فنډډ وي چې دوی د خوښي خبره نه وي، دوی تعریف نه وي، دوی په بدنته وي، دوی په غلطه وي. دوی اختلاف نه برداشت کوي. د اختلاف د زور او د هغې د وزن ختمېدو لپاره دا الزام لوبوي چې د دې لپاره پیسې د بهر نه راغلي دي چې دا قطعاً قابل قبول خبره نه ده.
زیاته کړه چې آسما جهانگیر کانفرنس کې د پاکستان اقتصاد، قانون، عدلیه او حکومت په ګامونو خبرې سوي چې له سبب خلک د ستونزو ښکار دي. د خلکو کې د پوهنې خورولو یو هڅه وه، ولې چې ټولنیز حالات کې بدلون څخه پارلیمان، عدلیه او اقتصاد هم صحیح کېدای سي. د سند بار ایسوسیشن مشر صلاح الدین احمد وایي حکومت بهرنی فنډونو تور لګولو څخه د آسما جهانگیر کانفرنس کې ویل سو رښتیا څخه سترګې نسی پټولی.
جو گورنمنٹ آف پاکستان کرتی ہے بلکہ اپنا جوڈیشری اٹسیلف ایکسس ٹو جسٹس
په پاکستان کې دغه رنګ یو شمیر داسې کانفرنسونه چې د پاکستان حکومت عدلیه او پاک فوج کړي یا د پرمختګ کارونه یې دي هغه په بهرني پیسو سوي. په کانفرنس کې د عدلیه او نورو ادارو په اړه پښتني رابرسېره سوي. کچري قاضیان ته ادارو مشرانو او حکومت غواړي چې پر ولس د دوی باور بحال سي، نو به ورته په دې اړه سنجیده ګامونه پورته کول. په تیرو ورځو کې د پنجاب لاهور ښار کې د بشري حقوقو فعالې او مشري وکیلې اسما جهانگیر په یاد کې را جوړ شوی کانفرنس ته وینا کوونکو شریکوالو د پاکستان پر فوج او عدلیه پر کردار سختی نیوکې کړې وې او ویل سوی وو چې په هیواد کې د آزاد عدلیه او پارلیمان د لپاره آزاد میډیا هم ډیره ضروری ده. د کانفرنس ورسته په ټولنیزو رسنیو د بے درکه کسانو د خوشی کولو ژغ هم پر لپسې د هیواد د ټول سیمو څخه را برسېره کیږي چې د بشري حقوقو تنظیمونه یې ذمہ‌واره فوج ګرځوي. حکومت د غنیوکی د فوج او عدلیه په ضد مخالفونه یو کمپاین ګرځولې وو. د پاکستان تحریک انصاف پارلیماني غړی عالیه حمزه ملک د یو لیک تر لارې د قومي اسمبلی سپیکر او اقتصادي چارو کمیټې څخه د آسما جهانگیر فاونډیشن پر فنډونو پوښتنې راورسېره کړې او ویلي آسما جهانگیر کانفرنس کې د ستر قاضي سپکاوی سوی. دوی د یو سزا یافته کس یعنی د حکومت د لوی مخالف ګوند مسلم لیگ نواز ډلی مشر نواز شریف ته د وینا موقع ورکولو په اړه هم پلټنو غوښتنه کړې. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. سلیری شوې تیرې دو باوجود هم د بلوچستان یونیورسيټي کویټې د دوز د ورکوونکو ډایرکټ لانه دی معلوم شوی چې چرته او څنګه دی ملګری د کونکو په احتجاج ناشتي حکومت په دې اړه سوي تفصيلي د ریډیو همکار فیض الله ستوري شیرانی په خپل رپورت کې راکوي.
په کوټه کې د بلوچستان پونتون و مخته پر احتجاج ناشت د بیلابیلو پونتونونو او پونځیو زده کونکو دی. لا تیرو دو اونۍ راهسي هم دلته د پونتون په مرکزی دروازه کې شپې او ورځې سبا کوي. وای تر درو اونۍ څخه زیات وخت یې رسوي خو لا هم یې لا درک ملګری زده کونکو نه دی مندل سوي. دوی اول یوازې د بلوچستان پونتون دروازه تړلې و. لتیری دو شنبې څخه د کوټي شار ټول پونتونونه او پونځي و تړل. بلوچستان پوهنتون د دوز د کونکو فصیح بلوچ او سهیل بلوچ د روان کال د نومبر پر اوله نیټه د کوټې له بلوچستان پوهنتون څخه د لا درک کېدو خبر ورکول سوی. د زده کونکو د مرموزی لا درکتیا پر ضد د زده کونکو سازمانونو د نومبر پر 9 په احتجاج لاس پورې کړی او د پوهنتون دروازه احتجاجن بند کړی و. خو هغه وخت یې د حکومتي کمیټې په غوښتنه څلور ورځې پوهنتون خلاصولو ته پریښود. خو په ورکړل سوي وخت شي د لا درک زده کونکو د نه موندلو پر ضد دوی بیا د پوهنتون دروازه وتړله او د شار نور لوی تعلیمي مرکزونه هم د احتجاج په توګه وتړل. د ایالتي اسمبلی غړي وزیران او له احتجاجي زده کونکو سره د مذاکراتو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټې امنیتی ادارې آن د ایالت اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم وای د زده کونکو په اړه څه نه دی ورته معلوم سوي چې څنګه لا درک سوي او اوس چرته دی.
دا زموږ بچان دي. ټولې امنیتی ادارې یو بل سره په رابطه کې دي. ټول لګیا دي. د هغوی د موندلو هر ډول کوشش کوو خو تر اوسه پورې موږ ته دا نه ده معلومه چې چرته دي، خو موږ به یې وموندو.
پولیس په لومړیو شپو کې د زده کونکو د لا درکتیا د پیښې مقدمه درج کړې او وایي پلټنې روانې دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. یونیسف د بلوچستان حکومت سره د تعلیم په څنګه کې د 10 ملیونو د مالی مرستې د پروګرام دویمه برخه اعلان کړه. د بلوچستان اعلی وزیر ژمنه کړې چې په صوبه کې به نور بې سرپناه سکولونه به ختم کړي شي. نور حال په دې وخت خبريال حمید سمسور نورو
په صوبه کې د تعلیم د پرمختیا لپاره دغه غونډه د کوټ شار په یو شخصي هوټل کې وسوله. په کوم کې چې د یونیسف په شمول د تعلیم د څانګې یو شمیر مامورینو ګډون درلودي. پر دې مهال باندې د بلوچستان والا وزیر میر قدوس بزنجو ته وویل سو چې په صوبه کې 80% د ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي چې زیات شمیر نجونه دي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو پر دې مهال باندې ژمنه وکړه چې د تعلیم و څنګه ته دوی اوس ژوره پاملرنه کړي ده.
اج مې اعلان کړم سپچی صاحب کوئی بچا ټاټ یا بغیر اوس په کرسی کې نه ويږي.
اوس په صبح کې یو ماشوم هم پر ټاټ باندې نکشینی. د تعلیم په څنګه کې اصلاحات براولي او تعلیم به هر کور ته ورسوي. په بلوچستان کې د تعلیم په څنګه کې د یونیسف د پروژې یو مشر نکیب الله وی او ای ډی وته په دې باب وویل چې د 15 عرب روپۍ په دې مالی مرسته به د بلوچستان تعلیمي ستونزې اوارې شي.
د دې چې چیرې سکولونه نسته، حالات سکولونه او اکسلریټډ لرننګ ایجوکیشن پروګرامز او په مدرسې کې ووکیشنل سکل سنټرز دا رقم د استادانو مزید تربیت اور سنگل نیشنل کریکولم باندې کار دا رقم ڈیٹا مینجمنٹ باندې کار چدی اغه دا پروگرام چدی مین ٹیمز دا ٹیم چدی پبلستان کې 14000 سکول دی پدې کې 15000 1500 سکول چدی اغه سنگل ٹیچر سکول دی، یعنی یو کمره دا یو ٹیچر دی او شپږ کلاسز دی. ډیر داسې علاقې ستا چې حالته سکولونه نستا. زموږ سره د انجن سکولونه چدی اغه تقریبا 50% څخه کم دی. نو د انجن تعلیم چدی اغه سات معیاري تعلیم هم یو چیلنج دی چې کم اندازې مطابق لاس لاکه کشنیان چې دی هغه د نن دی او تقریبا د غونه کشنیان چې دی هغه د سکولو سره باندې دی په هر کلی کې د انجن د پاره سکول
په غونډه کې د تعلیم د څنګه ماهر اصرار پانیږي ویو ای ډی وته ویل چې د بلوچستان د تعلیم په څنګه کې یو شمیر نیمګړتیاوی موجودیت لري
بلوچستان تر ګردو زیات بجټ سری هغه په ایجوکیشن کې خرڅاږي لاغه باوجود هم اوس داسې هغه وسم بند سکولونه لرو ګوست ټیچر لرو سیاسي بنیادو باندې روان دي یو ځای یو سکول جوړ دی درې سکولونه شاوخوا نور جوړ دي یو ځای چې دی هغه سکول ګرځستنه ما پر وو ډسټکانو کې 2018-19 تر 20 پورې په دغه باندې کار کولای داسې کلی لوم زورلم چې په اول ټایم باندې ما په سکول کې 200 انجونو چې دی هغه وسم چې هغه فرست ټایم په سکول کې داخلي کې چې دا وو مرونه زیات شوی وو دا وو ټایم زای سوی وو
بلوچستان د تعلیم په څنګه کې د نورو صوبو په پرتله لا باندې ډیر شاته پات سیمه ده د سوبې په یو شمیر سیمو کې تر اوسه پرې امري سکولونه نستا او دغه ډول د سوبې تعلیمي معیار هم په زړه پورې نه دی حمید سمسور یو ای ډی وا کوټه
دا د وی او ای ډی وا خبرونه ده زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دی او اوري دی شه د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 15 00 03
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د یونمی فرنیز رپورټ تر مخه دا یې رښتیا چې د نړۍ سره باندې سل برندونه یې مشهور کمپنی د چین په سینکیان کې د یو غرانو د جبلی کار پورې تعلق لرونکي پومبه په خپلو کپرو او پیداوار کې استعمال او خرڅ کړی دی نور حال په دیوا همکار فواد لامی وړاندې کوي
د انګلند په شیفیلد هالم یونیورسيټي کې د هیلینا کینیډی په نوم د عالمی عدالت مرکز لړخه د دې جاري شوې راپور نوم دی د پومبي لانډرینګ د سینکیانګ پومبه څنګه په عالمی سپلای چین کې پټول کیږي د دې راپور تر مخه د چین 15 غټه د سوت او کپړو سپلایران په خپل پیداوار کې د اویغور سیمه پومبي استعمالوي دا کمپنی خپل دغه پیداوار چې پاخه ندی او ورنه په نورو ځایونو کې جامع او نور پیداوار جوړیږي نړیوالو کارخانو ته ایکسپورت کوي چې هغوی به خپل پیداوار د امریکا په شمول د نړۍ مختلفو برخو ته لیږي او هلته په خلکو باندې پلورل کیږي د یاد راپور په یو برخه کې راغلی د دې پروسې له طریقې موږ وکړې شول چې د سپلای ځنځیرونو یا چینونو ممکنه خاکه رسم کړو کوم چې د سینکیانګ پومبه د چباندې سلو عالمی برندونو سره نخلوي د راپور یو مشر لیکوال او د شیفیلد هالم یونیورسيټي د بشري حقوقو پروفیسور لورا مورفي وای د چین قریب 50% پومبه په سینکیانګ کې کرل کیږي چرته چې ځایی چارواکي په دې ملزم ګڼل کیږي چې په اویغور خلکو باندې جبري کار یا بیګاری کوي لورا مورفي وی یو سره خبرو کې ویلي هغوی یعنی ځایی چارواکي خلک او کله هم د ټول کلی خلک مجبور کوي چې د خپل ځمکو د داساویزاتونه د سپردار شي او بیا هغه خلک د حکومت له اړخه په اضافي کاریګرو کې شمیرل کیږي چې د کاریګرو د بدلولو په سرکاري پروګرام کې د شاملېدلو لپاره وضعیت ځان سره مخامخ کیږي په تیرو څلورو کلونو کې دینو ملکونو او د بشري حقوقو تنظیمونو په بیجنګ باندې دا تورونه لګولي چې د 1 میلیون نه زیات اویغور مسلمانان او یو شمیر نور ترک توکمه اقلیتونه په جبري توګه په سینکیانګ کې کمپونو کې قیدیان کړي او ګڼ شمیر نور یې جبري کار کولو باندې ګمارل دي راپور زیاتوي چې د پومبي د پروسس ځینې کارخانې د جیلونو او یا کمپونو په منځ او یا هم حقوقو نږدې جوړې شوې دي چین دا داول لري چې دا مرکزونه د خلکو د قید ساتلو کمپونه نه دي بلکې روزنی زیات تعلیمي مرکزونه دي چې خلک هلته نوي مهارتونه زده کوي بیجنګ دا ټینګار هم کوي چې په چین کې په اویغور مسلمانانو باندې جبري کار نه کیږي بلکې داسې پروګرامونه هلته دي چې هدف یې د اویغور خلکو سره مرسته کول دي امریکې د دې کال په سر کې ټول هغه د پومبي پیداوار امپورت کول بند کړل چې د چین د اویغور سیمینارازي او دلیل یې هم داو چې غنی د پومبو په پیداوار کې د اویغور مسلمانانو جبري کار کول شامل دي فواد لامی وی وی دی وا واشنگتن
دا وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای د دفاع وزیر لاید آسټن اوسوس د بحیرې اسود د سیمې د دریو ملکونو یعنی د جارجیا، یوکرين او رومانیا دورې کړې دي. د پخپله دوره کې د دغو ملکونو امریکای سره د مضبوطی دفاعي ملګرتیا ستاینه کړې ده. په افغانستان او عراق کې د جارجیا او د رومانیا د فوجونو اتحادي فوجونو سره څنګ په څنګ جنگېدو کې د دوی قربانۍ تسلیم کړې دي او د امریکای لخوا د دغو درې واړو ملکونو د علاقې سالمتیا او سلامتیا د مرستو پخلی یې کړې ده. ځکه چې دغه درې واړه ملکونه د روس د حکومت د ناولو سرګرمو فشار سره مخ دي. د دفاع وزیر آسټن ویلي دي چې دا خبره اوس پټه نه ده چې دغه ټوله سیمه د روس د زورګیری په وړاندې بې وسه ده او د دې زورګیری ثبوتونه مونږ په مشرقي یوکرين کې د روانو عملیاتو، د جارجیا په ځینو برخو د قبضې کولو، بحیره اسود ته د خپلو فوجونو کوزولو او په سمندري او فضايي حدودو کې د پاراونې د اقداماتو کولو په شکل کې لیدلې دي. په سیمه کې د غیر محکمتیا پیدا کولو د پاره د روس سرګرمه د روس د دې ارادو سرګندونه کوي چې روس په دې ټوله سیمه کې خپل تلي متبري بیا قائمول غواړي او د یو سالم، آزاد او د امنناک یورپ د مقصد د حصول په لار کې خندان راولاړي. د دفاع وزیر آسټن اخبارولو ته ویلي دي چې امریکا د بحیره اسود د سیمې د ملکونو د زبردستي او مضبوطی ملګرتیا قدر کوي. دا خبره په ګوته کړله چې امریکا به د روس د ناولو سرګرمو د مخنیوي لپاره د جارجیا، یوکرين، رومانیا او د بلغاریا د جهازرانه د صلاحیتونو زیاتولو لپاره د دې ملکونو امداد نه یوازې جاری ساتي بلکې دا وضعیتای هم. د دفاع د وزیر د لاید آسټن د بحیره اسود د سیمې د درو ملکونو دوره د بحیره اسود په تحفظ کې د نیټو د غرض لرلو سرګندونه هم کوي او دا چې رومانیا د نیټو یو ډیر اهم اتحادي او یوکرين او جارجیا ملګری ملکونه غنی څوک چې د نیټو د غړیتوب خواهشمن دي. د دفاع وزیر د شریکو زمواره په اخستو کې، د دفاع په جدید کولو کې او په یورپ کې د نیټو په کردار کې د برخې په اخستو کې رومانیا یو اهم مثالی ملک وبللو. د رومانیې په دې هم ستاینه وکړه چې د نیټو د شمیر هغو اتحادیانو ځینې یو ملک دی چې د امریکای فوج له وخت په وخت په ملک کې ځای ورکوي. خاغلی آسټن دا خبره هم په صفاټکو کې وکړله چې په جارجیا او یوکرين کې د ادارو مضبوطول د بډو رشوتونو او د زورګیری خلاف یو مضبوط دیوال درول دي او د دواړو ملکونو د حکومتونو ډاډګیرنه وکړه چې په هغه اصلاحاتو به عمل جاری وساتي چې د یورو بحری اوقیانوس په باب له د دوی خواهشات پوره کړي. خاغلی آسټن خپل وینا په دې ختم کړل چې د بحیره اسود د سیمې په امن او محکمتیا کې د امریکای خیر دی او په شرقي سیمه کې د نیټو د سلامتیا او تحفظ لپاره لوی اهمیت لري. موږ به دا سیمه برابر د خپل پام لاندې ساتو او په سیمه کې خپل ملګرو سره کار هم جاری ساتو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.